السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوی دی. ځانی سازمل و در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زمینو نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. سو نړیوال رپورټونه هم لرو، د دې ترڅنګ د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو او د غسي د زنو نړیوالو ورځپاڼو مقالې او ادارې هم راغستې دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، لمړی د خبرونو سټی کې پاکستان او چین نن په یو اعلامیه کې د ستراتیژیکي او امنیتي همکاریو پر زیاتولو سره شوې دي. د پاکستان پولیسو نن د آسیا بی بی د خوشی کېدو خلاف د سلګونو مظاهره چیانو پر ضد د تشدد او عامو خلکو ته د تاوانونو رسولو تورونه درج کړي دي. او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت نیولو کلیزه لمانځي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د چین او پاکستان د مشرانو او د چارواکو تر ملاقاتونو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د دواړو هیوادونو مشران به د ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکو پیاوړي کولو لپاره ملاقاتونو ته دوام ورکوي. دا اعلامیه یو لس پاڼې ده چې د وزیر اعظم عمران خان چین ته د 15 ورځني سفر پر مهال خپره شوه. پکې راغلي چې دواړو هیوادونو به د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو ته د هر ډول ګواښ مخه نیسي او د امنیت اقدامات پې کوي. اعلامیه وايي بیجینګ او اسلام آباد به د سخت ریزه ترهګرۍ بیلتون پالې پر ضد په مبارزه کې همکاري لا پراخوي. دواړه هیوادونه وايي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د تعلیم، روغتیا او ټکنالوژۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 موافقې او د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کړل. د پاکستان پولیسو نن په سلګونو د هغو مظاهره چیانو خلاف د تشدد، عامو خلکو ته د تاوانونو رسولو، لارو، موټرو او ودانیو ته د اورونو لګولو تورونه درج کړي دي چې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا نه خوشی کړل شوي. آسیا بی بی خلاف یې په مظاهرو کې برخه اخیستلې او سرکاري او شخصي املاک ته نقصان رسولې دي. د مذهبي سختریزې ډلې تحریک لبیک پاکستان په غږ دغه مظاهرې درې ورځې دوام وکړ او د تیرې جمعې په ورځ له حکومت سره د یوې لوازنامې په لاسلیک کولو یې پای ته ورسولې. په دغه لوازنامه کې حکومت منلی چې دوی به د 450 کلنې آسیا بی بی د خوشی کېدو فیصلې ته بیا کتنه کوي. د پاکستان سپریم کورت تیرې چار شنبې په ورځ آسیا بی بی د مرګ سزا کله د مګرځول او د هغې د خوشی کېدو فیصله یې واوروله. د پاکستان داخله وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د هغو ټولو خلاف به کیسونه درجوي چې عامو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. د پنجاب پولیس وایي دوی د 1000 کسانو خلاف اف آی آر درج کړي دي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي عامو خلکو د دوی جایدادونو ته د تاوان رسول په تور یې د 250 کسانو خلاف کیسونه درج کړي دي. د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا خوشی کړل شوی آسیا بی خاون عاشق مسیح له برتانیا، امریکا او کینیډا د سر پناه درخواست کړی دی او ویلي دی چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهدې وروسته د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دی. عاشق مسیح پرون د نومبر په 3 په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیا مطبوعاتو راخسته ویلي دی د خپل کورنۍ د غړو سلامتیا په اړه اندېښمن دی او باید دغه هیوادونه ورته پناه ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکول. ځای مشرانو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو یو غونډه ته هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په دغه وخت په خپل خبرو کې یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د تشدد لار پرېږدي او د سولې خبرو ته حاضر شي او زیاته کړه.
او هغه ورځ چې وبند وسو شرنه کې مولیدل، ټول افغانستان کې مولیدل، چا دوی ته توک، چا په توپک وست، خو غېږې ور د دې وطن غېږ ډېره لویه ده. برته د وطن مور ومنئ، خپل پلار ومنئ. له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړه.
په دغه خبر کې ولسمشر غنی وویل چې په پکتیکا ولایت دویمې درجې ته رسوي او د دغې سره به د نجونو نور سکولونه، اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د میرمنو لپاره د فاتحې ځای او یو شمېر نورې ودانۍ جوړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهراً د یو افغان عسکر په حمله کې وژل شو، د امریکا د یوټا ایالت شمالي اوګدن خاروال وو. شمالي اوګدن خار 10,000 آبادی لري. سالت لیک ټریبیون او نورو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د شمالي اوګدن خاروال 9.5 کلن برینټیلر له ملي ګارد سره د خدمت په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا په سینټ کې د یوټا سینیټر او د دې ایالت سو چارواکو د ټیلر وجل تایید کړی دی. ټیلر د سږ کال د جنوري په میاشت کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته لیږل شوی و. زرګونه ایرانیان نن په لاریونو سره په 1909 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه لمانځي. د مظاهرچیانو لخوا په دغه کال د امریکا پر سفارت برید د دې سبب شو چې واشنگتن له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې ختم کړي. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او د امریکا خلاف شعارونه ورکول. د 1909 میلادي کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوی لسپارلو انکار وکړ، ایرانی زده کوونکو په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 1947 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان یرغمال وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې سفارتي تعلقات نه لري. او بل خبر دا چې د شام د جګړې لامل به ځای شو کورنۍ ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رکبان په نوم کیم کې پرتی دي مرستې رسول شوې دي. د ملګرو ملتونو او د سرې میاشتې ټولنې پرون د نومبر په 3 اول چې د شام په جنوب ختیځ کې 500,000 کسانو ته د مرستو مواد ورسول دي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 25 او 11، ژوب کې 40 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم -2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو لري د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او چین چارواکي به ستراتیژیکي او اقتصادي پرمختیا لپاره نور ملاقاتونه هم کوي. د دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې پاکستان ته د پور یا مرستو ورکولو ذکر نشته. یو کارپو وایي
او دا امداد کم نه ده، دا در حقیقت پاکستانی بینک کے پیسے ہودل دی ہم بچین پہ جاؤں کے اور جہاں پیسے کی دی نو دا حوی نگا گولی تا پاکستان وقت وقت استعمال ہو لیجی.
دا پاکستان وفاقی حکومت دا تحریک لبیک مذہبی ڈلی سره دا قہرجن مظاہرو او تشدد نہ رستو دروغ جوڑی یو لوزنامہ لاسلیک کری دا قانونی چارو پو وائی دا ریاست زد خبری او خلق تشدد تا را پارول یو جرم دے.
131 پی پی سی لان دے دا جرم دے باقاعدہ سٹیٹ خلاف افینسز دی کنا او اگر صرف دا وچ منگ معذرت کو معذرت نشی کیرے دا چ سوکو کی دا خلاف باقاعدہ سٹیٹ ایکشن اخلی.
قبیلی سیمې تیر کال د خیبر پختونخوا سره شامل شوې خو لا هم په عملی ډول داسې نه ده شوې. د سیمې یو تنوای
څنګه په ځان کې بس د خوشحالۍ او دغه میټیانې به ماتېدلې په زړه کې چې بس قبایلي سیمې چې کوم دي په پختونخوا کې زم شولې او بس خبره ختمه شوله، خو زمونږ هغه سوچ چې کوم دی هغه ډېر حده پورې بدل شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اریدن کوم مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عمران خان د چین دورې پر مهال له چینی چارواکو سره د شوو مذاکراتو په حق لا یو ګډه اعلامیه جاری کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو هیوادونو 45 معاهده او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړي دي او د سیاسي تعلقاتو او ستراتیژیکي رابطو په زیاتولو سلا شوي دي. بل خو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وايي عمران خان د اقتصادي مرستو ترلاسه کولو لپاره چین ته تللی خو پکې بریالي شوی نه دي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا په جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د چین دورې پر مهال د یاد ملک د صدر او وزیر اعظم نه علاوه د نورو یو شمیر مهمو غړو سره ایوازې او د پلاوی په کچ ملاقاتونه وکړل چې پکې دفاعي، امنیتي او ستراتیژیکي رابطې زیاتولو نه علاوه چین پاکستان اقتصادي راهداري، دواړخیزه تجارت پراخولو او سرمایه‌کارۍ لپاره موقع برابرول او د ډالر په ځای د چین په کرنسۍ کې په تجارت کولو اتفاق وکړی شو. په اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه ملکونه ترهګرۍ په ختمولو هم سلا شوې دي او د افغانستان مسلې حل راوستو سره سره د پاکستان او هند ترمنځ په شخړې حل کولو هم خبرې اترې وشوې. پاکستان چې دا وخت د اقتصادي بحران سره مخ دی، په اعلامیه کې د چین لخوا پاکستان سره مرستو په حق لا څه نه دي ویل شوي چې په دې مشکل وخت کې به یاد ملک د پاکستان سره څه قسمه مرستې کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازی ډاکټر عبادالله وایي دا کمی لوزنامې چې د وزیر اعظم د چین دورې پر مهال دوی لاسلیک کړي، نو د هر ملک وزیر اعظم یا صدر چې یو بل ملک ته لاړ شي نو دا قسمه لوزنامې لاسلیک کوي. وزیر اعظم خود قرض اخستو لپاره تللی و خو ورته هیڅ میلاو نه شو.
چاینا دوره یا د سعودي دوره چې وه نو هغې بنیادي مقصد چې و دغه بیل اوټ پیکیج و کوم چې فاینانشل کرنچ دی په دې ملک کې، نورې معاهدې کړي دي آلریډي زمونږ چاینا سره، دا معاهدې شته، د سی پیک معاهدې شته، کوم چې فاینانشل کرنچ دی، کوم بیل اوټ پیکیج و څه دپاره چې دوی تللي وو هغې کې هیڅ نه دي میلاو شوي.
د قومي اسمبلۍ پخوانی ډپټي سپیکر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ فیصل کریم کونډي د وزیر اعظم د چین دورې په حق لوایي په واک کې راتللو وروسته وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوه دورې وکړې او یاد ملک ورته شپږ اربع ډالره پور ورکولو اعلان وکړو. د سعودي عرب د دویمې دورې وروسته وزیر اعظم عمران خان قام ته خپل وینا کې وویل چین په شمول د ځینې نورو ملکونو سره خبرې اترې روانې دي او هیله لري چې قرض اخستو کې به ترې کامیاب شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د چین او پاکستان د مشرانو چارواکو تر ملاقاتونو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. زموږ همکار طاهر خان د دې اعلامیې په اړه تفصیل له بل همکار منور شاه سره شریک کړي، راځي چې ورته غوږ شو.
زما نظر دا دی چې اولنې ارزښت خو پخپل دا سفر هم دی، ځکه چې دا اسې خو عمران خان سعودي عرب ته هم ورغلی دی، لیکن وروسته بیا چین ته دا سفر اوږدم دی او هغه اوس هم په چین کې موجود دی، شینګای ته خوځېدلی دی، هلته به سبا وینا کوي. نو پخپله مانا دا سفر هم مهم دی او بیا چې هلته کوم استقبال د ده شوی دی، د چین صدر نیوالی، بیا وزیر اعظم، بیا نور چارواکو سره خبرې. نو یو دا بل دا چې کومه ګډه اعلامیه خپره شوې ده، نو په هغې کې د سفر اهمیت پخپله باندې واضح کیږي، ځکه چې د پاکستان په کومو مسلو باندې، کومو معاملو باندې هغه موقف دی، دریز دی، د هغې چین ملاتړ کړی دی او د هغې ذکر په دغه اعلامیه کې شوی دی. لکه پاکستان مثال په طور باندې، پاکستان چې دا دعوه کوي چې دې ګاونډیانو سره تعلقات غوړي، هندوستان افغانستان سره، د دې ذکر شوی دی او د پاکستان کوششونه ستایلی دي. یا پاکستان غواړي چې افغانستان سره کوم د خبرو دغه یو نوی میکانیزم د ډایلاګ شروع شوی دی، د ایکس پرامه باندې دا هغه پر مخ لاړ شي. چین په دغه کې، په دغه اعلامیه کې د پاکستان د دې موقف هم حمایت کړی دی. نو لکه د پاکستان موقف په داسې حال کې چې لکه دهشتګردۍ باره کې چې کوم د پاکستان نظر دی، هغې کې دغه اعلامیه کې، په دغه مشترک اعلامیه کې چین د پاکستان د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم نظر دی، دا هغې حمایت کړی دی. بل پاکستان کوم چې هغه مالی یو ګروپ دی، هغې کې پاکستان باندې چې کوم هغه بندیزونو دلته یو ویره څرګند شوې ده، د هغې خلاف چې د پاکستان کوم موقف دی، هغې هم چین د پاکستان حمایت کړی دی. د پاکستان په ډېرو شیانو کې، یا د چونکو اوس نوی حکومت دی، چین هغې حمایت کړی دی.
تاسو واوریدل چې د چین او پاکستان د مشرانو یوه ګډه اعلامیه کې د ستراتیژیکي او امنیتي همکاریو د زیاتولو تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی، خو پکې دا نه دی راغلي چې آیا بیجینګ د پاکستان د اقتصادي بحران د هواري لپاره د مرستو یا پور ورکولو موافقه کړې او کنه. د موسو پامیر ساحل د اقتصادي چارو لپاره اکرام هوتی سره سیړلې ورڅخه پوښتلې چې د بیجینګ او اسلام آباد په ګډه اعلامیه کې د پاکستان د اقتصادي مسلو ختمولو لپاره د پور یا مرستو ذکر ولې نه دی شوی. انو هغه وایي
چین چې دا پاکستان کوم امداد ورکوي، د هغې اعلانونه په عالمي توګه کول نه غواړي، ولې چې دا هغه امداد نه دی چې کوم د ملکونو په منځ کې باقاعده معاهدو تحت کېږي. دا نه د سعودي عرب سره او نه د چین سره، دا د معاهدو تحت امداد نه دی او دا امداد هم نه دی. دا در حقیقت پاکستانی بینک کے پیسے ہودل دی ہم چین پہ اکاؤنٹ کے، اور جہاں پیسے کی دی آگے لگا ہونے کا پاکستان وقت وقت استعمال ہو لی گی اور ضرورت کے بے بیا واپس او آگے بندے بس سود عمر کئی دو ملکوں میں کے بغیر معاہدے جو دغا شوے دے انتظام شوے دے اور اسی انتظام لاندے گا پاکستان کے دے خپل کلا مسئلہ جو ہے فارن ایکسچینج نو ہر وقت با استعمال ہوئی او چن دبا دا ہم وئی کیا بہم ور کئی مادہ استعمال کرے اور بدے وزید عمر پیسے اور قوم نے لہٰذا دے کے بین الاقوامی معاہدہ نہیں چاہیے کہ صرف یہ انتظام دے
ہاں او دار طویل شی چې د دې چتا سو ویل چې دا یو تنظیم دی په دې باندې په پاکستان سودم ورګي او دا د لند وخت د پاره د پاکستان په بانک کې پیسې خودل دینو مطلب دا شو چې دا د پاکستان اقتصادي مسلې نه حل کوي ک چین پیسې کیم دی
مسلې بری دی یو اقتصادي مسله یعنی پاکستان کې به هغه دومره ایکسپورت نشي جوړولې چې د هغه باندې امپورت بل ورکی لیکن امپورٹ بل کے لیے اگر 500 ارب ڈالر دے اور ایکسپورٹ ٹکٹ نہ کم پیسے راضی آغاز زیاد نہ زیاد پہ شل یا 25 ارب ڈالر دی نو دے کے ٹکم فرق راضی تو 25 یا 1.5 ارب ڈالر ہو نو جہاز فوج بانے پاکستان بانے دے زیاد زور راہ کرے دے نو جہاز یہ مسئلہ دا دا اقتصادی مسئلہ دا جاما مالیاتی مسئلہ دا مالیاتی مسئلہ دا کہ پاکستان دا خپل کم آمدنی دا حاضر نے زیاد خرچی کئی مالیاتی دوانا مسئلے شامل جی تیم مسئلہ پاکستان تا دا پیخا دا کہ پاکستان موجودہ حالات کے صنعتی کم فروغ دے یعنی صنعت فروغ ملک کے جو بنے جہاز پر ہم سرمایہ پکار رہا مدا تو سرمایہ بحران دے سرمایہ بحران دے مالیاتی دے اور اقتصادی دے پتہ کہ چین صرف یو کار کولے تھی سعودی عرب میں صرف یو کار کولے تھی جیسے بینکوں کو پیسے کی دی دی وقت پر استعمالی اور آگے بنے خبر کئی
تاسو د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مرکا اور ادل چې زم همکار پامیر سهل ورسره کړی و
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم هغه عیسائی میرمن لا هم په جیل کې ده چې سپریم کورټ د یوې پریکړې په قبولو سره د مذهبي سپکاوي له تورونو پاک کړی او د خوشي کولو امر یې کړی دی. د هغې کورنۍ وایي دوی ته د مرګ خطر ورپېښ دی نو ځکه غواړي چې له ملکه ووسي. په همدې حال کې چارواکو د مذهبي ډلو مظاهرو ختمولو لپاره کړي له وسنامې دفاع کړې او دا یې ضرورت بللی دی. تفصیل د ګل ایاس په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د مزس پکاوی له توره پاک شوي آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح له برتانیې امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړي او ویلي دي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهدې وروسته د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسیح پرون د نومبر په 3مه په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیې مطبوعاتو راخستې ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. همدارس نوموړي د جرمني ډاشه ویلي راډیو سره په امریکا کې ویلي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې معاهدې دوی ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. آسیا نورین چې په آسیا بیبی شهرت لري په 2009 کال کې د خپل گاونډي لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شو. په 2016 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واورول خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11مه ویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته نو ځکه باید لجیله خوشي شي. تر دې وروسته د تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي او له حکومت یې وغوښتل چې آسیا بیبی پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یوه معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره وعده وشوه چې د آسیا بیبی نوم به د هغه کسانو په لیست کې دا چولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پرې د تګ بندیز وي. په لوزنامه کې راغلي چې د آسیا بیبي مقدمې ته د بیا کتنې غوښتنه په سپریم کورټ کې جمع کړل شوې ده او پر دې باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي. په دې لوزنامه کې دا هم ویل شوي چې په ټول هیواد کې گرفتار شوي مظاهرچیان به خوشي کړل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او مدني فعالانو پر دې لوزنامې سختې نیوکې کړې دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ بی بی سي سره په خبرو کې د دې معاهدې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یو عارضي ګام او دې مستقل حل راويستو لپاره کار کوي. د هغه په خبره د سخت دریځي پر ضد ګامونه او د قهرجنو او له تشدد ډکو مظاهره چانو پر ضد کاروایی کولو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د آسیا بیبي وکیل اډوکیټ سیف الملک د خالی پورز له خپل کورنۍ سره له پاکستان وتلی دی. سیف الملک له هیواد وتلو مخکې ایف پی خبري جان ته ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې پاتې کېدل ممکن نه دي. بلخوا د پاکستان ډان او دی نیوز ورځپاڼو د نومبر په څلورمه خبر ورکړي چې د تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون 1500 مظاهره چانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي.
موږ دومره اجازه پیش چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ داغو مظاهرو ختمولو لپاره شوې معاهده او پښتون ژغورنې تحریک په وړاندې د حکومتي اقداماتو پرتله روانه ده. د پښتنو حقونو لپاره راپاسېدلي پښتون ژغورنې تحریک غړي نیول شوي او مقدمې پیدره شوي دي، خو د په ټولنیزو میډیا خلک وایي چې د تحریک لبیک مذهبي ډلو غړو سره په تیر وخت کې مالی مرستې شوې او په اوس مهال کې غوښتنې هم منل شوې دي. د شاین بنیری په ریپورت کې به واورئ چې آیا دا په پاکستان کې د ولسي تحریکونو په اړه ریاستي پالیسۍ کې تضاد ښیي او که څنګه.
د پاکستان وفاقي حکومت د قهرجنو مظاهرو او تشدد نورستو د تحریک لبیک د مشرانو سره لوازنامه کړې ده او د روغې جوړې نورستو مذهبي ډلو خپل احتجاجونه ودرولې دي. بلخوا د پښتون تحفظ مومن مشران وایي چې صوبایي حکومت په بنو کې د دوی د یو شمیر ملګرو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د غورزنګ او مشر او د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل تحریک لبیک ریاست ته چیلنج ورکړی وو او ولس او پوځ بغاوت ته رابللي وو، خو حکومت ورسره روغه وکړه او چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوي نو د حکومتي ادارو لخوا د زور زیاتی ښکار کیږي.
کم بیت هم زو په کم خاص کې هم مونږ داسې غټه غونډه کوو نو په هغه کې هغې نه پس مونږ باندې مقدمې جوړې کېږي. ریاست هغه تصویر ښایي، ریاست هغه رویه ښایي، ریاست هغه انټینشن ښایي چې دا ریاست په کومه طریقې سره چلیږي. ځکه چې تاسو ولیدل چې دا د تحریک لبیک ته چې شروع وه په هغې کې خاص ازادي ده، مو خطه پنځونه نه ده، خطه طرفونه ده. زمون خو مطلب یو دومره پرامل سجل دی چې مطلب یو لوی زمون ته کې څه 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 کنځل ولا کې ګینو په دې ته خبرې کې نه مون خپل عمل کې څه 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 دې راوستي.
د قانوني چارو په سلیم خان اډوکیټ وایي قانون باید د ټولو لپاره یو شان وي او چې کوم خلک د ریاست په ښکارا د بغاوت خبرې کوي او خلک تشدد تر پاروي نو باید چې سزا ورته ورکړل شي.
131 پی پی سی لاندې دا جرم نه باقاعده د فوج خلک چې کوم دی هم مطلب په بغاوت باندې متکل دا ځان له جرم دی، سټیټ خلاف افنسز دي کنه. او هغه صرف دا وی چې موږ معذرت کوو که چاته زموږ د دغه نه خفګان رسیدلې زموږ د خبرونو نه موږ د هغې معذرت کوو. معذرت نشي کېدی دا چې څوک کوي د هغه خلاف په باقاعده سټیټ اکشن اخلي، د هغه خلاف په وفاقي سیکرټري هوم سیکرټري هغه به باقاعده کمپلینټ کوي او د دې خلاف په چې کوم دینو پرچه کېږي او د دې خلاف په بغاوت مقدمه چې کوم دینو هغه به درج کېږي او د دې عمر قید سزا ده.
د سیاسي چارو پو او خبريال عقیل یوسف زیوایی پر ریاستی پالیسۍ کې ډیر تضاد دی او دا خای چله رکړل شي ځکه چې دا لړۍ داسې روانه وي نو ولس به پر ریاست خپل باور وبایلي. نو موړي زیات کړه
ښکاري داسې چې زمونږ د ریاست پالیسيانې د مختلفو تنظیمونو په اړه کې هغه چې دی هغه تضاد ښکار دي او دا یو پیغام ورکړي د بعضې واقعیات یا معاهدې چې کوم خلک ریاست تکانزل کوي، ریاست ادارو تکانزل کوي، ریاست نو بغاوت اعلان کړي نو دغو خلاف نه مقدمه جوړیږي نه د هغې سره چې بیا نه د سختۍ سه مظاهره کېږي او کوم خلک چې پوره منطرقې سره خپل تحریک چلوي یا مطالباتو لپاره چې دی کوشش کوي نو د هغې لپاره رویه یا پیمانه چې دا بالکل بشان ده.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت چارواکو ویلي د تحریک لبیک سره د مذاکراتو د لارې معاملې هواري کړې دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي د حکومت سره دوه لارې وي، یوه د تشدد او بله د مذاکراتو، او حکومت د خلکو د ژوند د حفاظت په خاطر د مذاکراتو لار خپله کړه. د یادونې وړ ده چې د دې مظاهرو په وخت په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د خلکو املاکو ته ډېر تاوان رسېدلې دي، خو په لوزنامه کې د دغه تاوانونو پوره کولو په اړه څه نه دي ویل شوي.
د جمهوریت او امریت ترمنځ ټکر، جمهوریت غوښتونکو قرباني ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کے جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین لا امریتا دا اولس دا آزادی پتا کل کو کورنیا د دوی د ازادۍ په هیله
واده نه پس بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی رحمه ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري میلم شوم
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو
پیمانه چې مې نه یو دغه ارث چې کړی دی د خلکو د خیر لپاره هم دی.
زه عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په ماځګر په کم پنځه، د اتوار په ماسوشن په کم یوه، او د ګل په ماسوشن دو دیرش منټه د پاسه دوی بجې اوریدلای سي.
د پاکستان حکومت د 2018 کال کې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، خو لا هم ځینې پښتنې موجود دي. مثلا کله به دا کار په عملي ډول وشي، د خلکو اقتصاد ته نقصان څه دی او ګټه؟ د ټیکسونو عدلي او امنیت نظام به څرنګه وي؟ په دې لار کې خنډونه څه دي او څنګه یې حل راوستل کېدای شي؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونو لپاره په چارسده کې یوه غونډه شوې چې شبیر احمد جانی درته تفصیل دروي.
په چارسده کې د غنی خان ډیری پشکلوتی لرغندون کې پرون ماښام شوې دغه مطالعاتي غونډه کې د پښتون تنک ټینک غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی د داخله محکمې سکتر سید اختر علی شاه وینا وکړه. خپل وینا کې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدلو وروسته انتظامی ننګونو باندې خبرې اترې وکړې. د دغه یو څو ستونزو او ننګونو په حق له دوی مشال لیډو ته ویل
دا وخت ټول وی چیلنج دی، هغه د پولیس، عدالتی نظام او ٹیکسیشن یا منگ اور ریونیو نظام، چونکہ دلتا کلیکٹیو ٹیریٹوریل ریسپانسیبلٹی ختم شوا دا ٹرائبس، تو اس انفرادی ذمہ واری دا ہر یو غڑی، نو دا دے دلتا بندوبست کول دام یولوے چیلنج دے، اور سرا ور سرا شکما لیوی دالتا او خاصا دار دی پاولے مارا لکی با اگئی پولیس سرا زم کئی.
دا چې سرنګ دغه ستونزې هوارې دی شي، نو په دې حق له دوی زیاتوي
د دنیا په تاریخ باندې تاسو نظر واچوي چې چرته به اصلاحات کیږي، یو د سه مراتب یافته طبقه چې زور د زاب سره وابسته وي هغه یې مخالفت کوي. زمون وړاندې ډیر د سه د کالا ډاکه مثال دی، دا ول دلته پولیسي نظام نو نه عدالتي نظام او قبایلی وا حکومت فیصله وکړه، هلته مخالفت او وسلطه ډېر په کامیابی روان دی. دا شن زمونږ په بنو کې بکا خیل دی، جانی خیل دی، دا ټول وزیر قبایل دی، هلته بخ کې چرته پولیس سټېشن نو، هلته پولیس سټېشن رالو هغه کار شروع کو.
دغه مطالعاتي غونډې د مقصد په حق له د دې تابعیا کوونکي زده کوونکي شهزاد خان وای
کله د مرجر او شنو دې د پاره یو چیلنج چې کوم کنه مونږ چې یو د دې خبر نه خبري چې چیلنج سری فاټا په دې پښتونخوا کې زم کولو نه پس اوس به زمونږ د نوي حکومت ته یا کم د هغه خلکو د ایڈمنستریشن د کم مسلې وي چې دې په دې زم کې دوه مسلو کې.
دا غونډه له د ملکند په هنتونه راغلي استاد زرشاد خان وای چې وړاندې دوی د قبایلی سمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدلو د دغه ستونزو او ننګونو نه و خبر.
دا نن موضوع چې ونه زمونږ په ځان کې هوبز د خوشاله یو هغه میټیان به ماته دلی فضل کې چې بس قوالی سیمې چې کوم دی په پښتونخوا کې زم شو او بس خبره ختمه شو. خو زمونږ هغه سوچ چې کوم دی هغه ډیر هدا پورې بدل شو. دلته کې پر سټڈی سرکل په موقع باندې چې دلته کې موږ ته داغه د ستونزو په توګه کې دلته ډیر ستونزې دي، لکه د ټیکس خبره ده، ال د انفراستراکچر فیسیلیټیز خبره ده، بیا د هغه قانوني چې کوم دی هغه بیک گراوند دی هغه جوړول دي. دا ټول خبرې چې کوم دی دلته کې ډیسکس شول ډیر په ډیټیل سره او موږ دغه نډیر زګړ کړل
د پامړ دا چې دغه سړی سرکلی د پیښور باجا خان مرکز او په چارسده کې په هر میاشت کې کیږي چې پکې پښتنو ته راپیخې بیلابیلې ستونزې او د دوی د تاریخ په موضوعاتو باندې پکې خبرې اترې کیږي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو په پیښور کې د ماسیګر پنځنیمې د ماښام پنځنیمې بجې شوې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د چین او پاکستان د مشرانو چارواکو تر ملاقاتونو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د دواړو هیوادونو مشران به د ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکو پیاوړي کولو لپاره ملاقاتونو ته دوام ورکوي. دا اعلامیه یو لس پاڼې ده چې د وزیر اعظم عمران خان چین ته د 15 ورځني سفر پر مهال خپره شوې. د پاکستان پولیسو نن په سلګونو د هغو مظاهرچیانو خلاف د تشدد، عام خلکو ته د تاوانونو رسولو، لارو، موټرو او ودانیو ته د اورونو لګولو نه درش کړی دي چې د مذهب په سپکاوي په تور د مرګ له سزا نه خوشی کړل شوي آسیابي دي خلاف یې په مظاهرو کې برخه اخیستلې او سرکاري او شخصي املاک ته نقصان رسولې دي. د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا خوشی کړل شوي آسیابي دي خاوند عاشق مسیح له برتانیا، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړې دي او ویلي دي چې د حکومت او د ریکلاب ترمنځ معاهده وروسته د دې د کورنۍ د غړو ژوند په خطر کې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. له ځایي مشرانو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د یو د خلکو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. ولسمشر غنی په دغه وخت په خپلو خبرو کې وویل یو ځل بیا په طالبانو غږ کوي چې د تشدد لاره پرېږدي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې تیره ورځ په کابل کې ظاهرا د یو افغان عسکر په حمله کې ووژل شو د امریکا د یوتا ایالت د شمالي اوکتون ښاروال و. زرګونه ایرانیان نن په لاریونو سره په 1909 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه لمانځي. د مظاهرچیانو لخوا په دغه کال د امریکا پر سفارت برید د دې سبب شو چې واشنگتن له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې ختمې کړې. او د شام د جګړې له امله بې ځای شو کورنیو ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رکبان په نوم کیمپ کې پرتې دي د مرستې رسول شوې دي. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره لنډ خبرونه د فرخند اسد نه اوریدل. اوسو په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه ورو چې پاکستان زونو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن جنگ رسپان خپل اداریې په پولیو باندې لیکلی او وایي د زیارت بورس په باجوړ کې د دوو نو پولیو کیسونو مخې ته راتلو وروسته ضروری ده چې د دې موضوع مرض د خاتمې لپاره په هر کچ کوششونه وکړي شي. اداریې وایي په کال 1999 کې په پاکستان کې د پولیو د کیسونو اوسطن شمیره 40,000 وه چې نن تر د 8 کیسونو را ورسېده. خو که وکتل شي د نړۍ نه د پولیو خاتمه شوي، خو پاکستان اوس هم د افغانستان او نایجیریا سره په پاتې دریو ملکونو کې شامل دی چرته چې د پولیو ناروغۍ مخې ته راځي. ادارې وایي په پاکستان کې اکثر د پولیو د څاڅکو کمپاینونه روان وي، خو بیا هم کیسونه مخې ته راځي. نو د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې دې دوران یو ماشوم هم له څاڅکو پاتې نشي. د دې ترڅنګ نوی وخت رسپان خپل ادارې کې وایي دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی او ټاکل شوی چې د سی پیک په ګډون به په یو شمېر مسلو له چین سره خبرې کوي. ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت ته یو شمېر لیو ننګونی ورپیخې دي او دې لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د امداد ورکولو وروسته حالات سلګ ډیر قابو کې راغلي. اوس له چین هم تمد چې دارنګ امداد به پاکستان ته ورکړي. ادارې وړاندې وایي که څه هم د امدادونه خدي، خو دا د اقتصاد د استحکام لپاره پوره نه دي ترڅو چې درآمدادو او برآمدادو کې توازن نوي پیدا کړی شوی. نو په کار ده چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي. د پیښور نه خبرېدونکو مشرق وسپن خپل ادارې کې د پاکستان لخوا د افغانستان طالبانو د رهنما عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په حق لیک کړي او وی امریکا د طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو تیاری او افغانستان کې د طالبانو په مقابله کې د حکومت په تیزی سره ځمکني کنټرول د لاسته للو عمل به په افغانستان کې یو نوې شخړه را پیدا کړي. د کوم وروسته چې د طالبانو په هلو ځلو کې توندي راتلې شي. ادارې وړاندې کې د افغانستان د مسلې حل د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعہ هم ممکن نه دی. د دې مسلې د مستقل حل لپاره ضروری ده چې د منطقي ټول ملکونه او افغانستان په خپل د ټولو ډلو سره خبرې اترې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رائټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د چنائی چارواکو په حواله ویل شوی چې هیواد به له پاکستان سره اقتصادي مرسته کوي، خو په تفصیل به له هم خبري کیږي. بلخوا د بلومبرګ ویب پاڼه په لیکنه کې راغلی چې که څه هم مسلوالو طالبانو سواره د افغان حکومت د سولې خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي، خو افغان ولسمشر یو ور بیا په طالبانو غږ کړی چې له تشدد نه لاس واخلي. تفصیل د منور شانه اورو.
د رویټرز په دې لیکنه کې د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حواله ویل شوی چې هیواد به یې د پاکستان اقتصادي مرسته کوي، خو په دې لړ کې بعد دواړو خواوو متعلقه چارواکي په تفصیل خبرې کوي. د رویټرز د وینا تر مخه کانګ سون یو د خالی په ورځ وویل وزیر اعظم عمران خان د چین له وزیر اعظم سره په ملاقات کې په دې اړه خبرې کړې دي او دواړه خواوې په اصولي توګه په دې سلا شوې چې بیجنګ به د اسلام آباد په اقتصادي مشکلاتو کمولو کې مرسته وکړي، خو د دې د نور تفصیل په اړه به لا هم خبرې کیږي. د تحریک انصاف په واکمنۍ د نوي حکومت جوړېدو راهیسې داسې ګنګوسې هم وي چې اسلام آباد به د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبو ته بیا کتنه کوي، خو کانګ سو یو وویل د دغو منصوبو د کمیدلو امکان نشته، البته زیاتېدل یې ممکن دي. بلخوا بلومبرګ ویب پاڼه خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. نوموړي د تیر زیارت په ورځ د یوې مرکې پر مهال وویل چې وسلوال دې د تشدد نه لاس واخلي او د هیواد د تلپاتې امن لپاره دې رول ادا کړي. بلومبرګ لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د روان کال په سر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه څرګندونې کړې وې او د دې مقصد لپاره یې زلمی خلیلزاد خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. نوموړي د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان او قطر سفرونه وکړل چې په نتیجه کې یې اسلام آباد د طالبانو پخوانی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. د بلومبرګ د وینا تر مخه که څه هم د وسلوالو طالبانو استازو د خلیلزاد سره ملاقات کړی، خو افغان حکومت جایز نه بولی او ورسره نیغ په نیغه خبرې نه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
د اسرائیل وزیر اعظم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې چې په ایران بیرته بندیزونه لګوي. بنیامین نتنیاهو د یو تاریخي اقدام بللی دی. بلخوا د ایران مذهبي مشر ویلي په ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هغه لمحه کې چې د دفتر پرون خبره کړې ویلي پر تهران دغه بندیزونه په رښتیا هم را روان دي. د امریکا حکومت وړم ورځ اعلان وکړ چې پر تهران دغه بندیزونه به سبا دوشنبه عملی سي. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، د کښتۍ جوړولو صنعت، انتقالات او مالي سکتور په نښه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ او په اګست میاشت کې د ایران پر اقتصاد د بندیزونو بیا معرفي کول پیل کړل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنهای پرون په تهران کې وویل امریکا کمزوري سوي ده.
امریکا تر هغې امریکا چې څلوېښت کاله مخکې دلته انقلاب بریالی شوی و ډېره کمزورې ده. د امریکا قدرت په زور روان دی. دا مهمه خبره ده. د نړۍ ډېر معتبر سیاستوال او ټولنپوهان په دې باور دي چې امریکا نرم قدرت خوسا شوی دی او د له منځه تلو په حال کې دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ایرانه لرې کړای سوي وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. له ایرانه په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي په زرګونو کسانو د ایران په پلازمینه تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون وکړ. نه دیش کال مخکې یعنی په 1990 میلادي کال کې د امریکا د سفارت د نیول کېدو له کبله واشنگټن له تهران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. لارینوال په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ مخې ته راټول سیو او شعارونه یې ورکول مرګ پر اسرائیل او مړه دی وي امریکا. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د ایران په نورو شعارونو کې هم ورته لارینونه وسول. مظاهرچیانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګوډاګي یا هغه ته ورته یوې جوړې سوې نانځکې د اسرائیل او امریکا بیرغونو ته اور واچوه. نه دیش کال مخکې په همدې ورځ د ایران پارېدلو محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. 250 تنه امریکایان یې یرغمل کړل. وروسته له هغې چې واشنگټن په تهران کې د محاکمه کېدو لپاره د پخواني پاچا محمد رضا پهلوي له ورسپارلو ډډه وکړه، نیول سوي کسان د 444 ورځو لپاره یرغمل وه. تهران او واشنگټن له هغې راهیسې په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روس چارواکي وایي د نومبر په 9 په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه کوي چې طالبان هم پکې برخه اخلي، خو افغان چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه د غونډې لپاره په وخت او نور تفصیل نه دي سلا شوي. روس دا غونډه تر دې مخکې هم پلان کړی و، خو افغان چارواکو پر کې برخه وانه غسته. وی ویل چې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره هر هڅه باید د افغانانو په مشرۍ وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلې اړیکې پراخې کړي او د رپورټونو تر مخه له ایران وروسته روس ته هم نږدې شوی دی. تفصیل د فرشتي جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقت نه یو رسیدلی. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحد ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کومو هیوادونو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولی دي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکی جاوید کوهستانی وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کېدل دي. دوی وايي د واشنگټن نه ګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیه چې په مسکو کې غونډې ته نوورځي څرګندوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع نشته. د افغانستان حکومت په اګست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي، خو طالبان مکرر له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره کتلی دي. واشنگټن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبري او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
پپاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکا
پیونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
پدونی موبجو
د سولې پلور
پپاوکم درو بجو
سندره جادوګری
پدرینی موبجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لري پرته ولایت پکتیکا ته تللی و. هغه هلته د ځینو ترقیاتي کارونو د پیل اعلانونه وکړل. په دې پروژو کې د یو پوځي روغتون یا هسپتال جوړول، د موجوده مرکزي روغتونونو پراختیا او د سکولونو یا ښوونځیو جوړول شامل دي. ځایي خلکو د ولسمشر د دې شمنو هرکلی او عملي کولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او له بیلابیلو قشرونو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو په یوه پراخه غونډه کې هم برخه واخیسته. ولسمشر د عدالت د خلکو پر لپسې غوښتنو ته په کتو پکتیکا دویمه درجه ولایت اعلان کړ. ولسمشر وویل پکتیکا دویمه درجه ته ارتقا کوي. د پکتیکا لپاره به اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د میرمنو لپاره د فاتحې ځای، په خرنه او ارګون کې د نجونو یو ښوونځی او یوه ولسه جوړ شي. ولسمشر غنی زیات کړه پکتیکا پوهنتون به مستقل او د دو نورو پوهنځیو لرونکی شي.
نن پکتیکا دوه درجه ولایت ته ارتقا اصلي پانګه چې پکتیکا غواړي په پوهنه کې نو ځکه ولایتي شورا سره ژمنه نه وکړې، اوس ولس سره ژمنه کوم چې دوه نور پوهنځي به حاجه عمري صاحب تک
ولسمشر سره پکتیکا ته د شنبه ورځې په سفر کې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر غړي، د سویل ختیځ زون ځینې والیان او امنیتي چارواکي ملګري ول. ولسمشر د پکتیکا د خلکو غونډې ته دا اعلان هم وکړ چې په یاد ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو په خاطر به د خرنې ولایتي روغتون 150 بسترو ته لوړ شي.
د 2015 مکتب پوهنځی د جوړولو مسؤول ده. د پکتیکا برخه به په شفافه توګه درکوي او سږکال یې درکوي. ژمنه مې دا ده چې حداقل یو یا دوه بنده په اساسي توګه راتلونکي کال کې وګورئ چې شروع شي. روغتیا برخه کې یو برخه یې باید کار وکړو چې هغه دا ده چې یو امنیتي روغتون یا نظامي روغتون جوړ شي.
بل لوی ته د پکتیکا اوسیدونکي عدالت ته د ولسمشر غنی سفر ګټور بولي. وایي د ولسمشر د ژمنو په پلي کېدو سره به د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره شي.
موږ خو تر ټولو په دغه ټکي ډېر خوشحاله شو چې ولسمشر دا یادونه وکړه چې پکتیکا به دوهمه درجه ولایت شي، ځکه دوهمه درجه ولایت سنه زموږ هره بخشه کېږي او هر شی موږ ته رااضافه کېږي. په دې ډېر خوشحاله شو. د پوهنځیو چې وویلې چې دوه پوهنځي به پکتیکا ته راځي، خو په دې ډېر خوشحاله شو.
واقعا د پکتیکا خلک د زړه له کومې له محترم ولسمشر نه مننه کوي او خدای دې وکړي چې په دغه ژمنو کې لکه څنګه چې د موږ تر مخ کابینې غړو ته وویلې همدغسې وفادار سره پاتې شي او دغه خبر راسره.
د پکتیکا په ولایت کې یوه بله مهمه ستونزه یاد ولایت ته د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونه دي. ولسمشر یاد ولایت ته د سفر پر مهال د پکتیکا خوست، لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو ته لارښوونه وکړه چې په ګډه د لویو لارو د خوندیتوب په برخه کې خپل همغږي او همکاري زیاته کړي او په دې برخه کې د ولسونو رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ولسمشر په دې وروستیو کې د حکومت د کابینې د غړو سره یو ځای د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته خپل سفرونه ډېر کړي او څو ورځې مخکې هلمند ته هم سفر کړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
که څه هم په پاکستان او افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه کاروي، خو په تیرو دوو کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډېر اغېز یې درلود. دې کې ځینې پېښې داسې وې چې حکومتونه یې غبرګون ښودلې او کار کولو ته مجبوره کړي دي. د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاګ لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګلی ستنېدل او ارشد خان چای والا په دې کې شامل دي. بشیر ګواښ د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغېز په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو. دا رپورټ په یو شعر پیلېږي.
مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجه پر ریاست او ټولنې نیوکې کوي. حیدر په هغه 15 بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د 3 اونیو لپاره لادره کشول. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړلا په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړ. دوی کې ځینو د خوشی کېدو وروسته ویل چې پر ریاستي پالیسۍ او د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړې وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوې یوه بله پیښه د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو لخوا د خپل پوهنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو مطبوعاتو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مېرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپله مظاهره خپروله. دوی د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپلو پوهنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کاروونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هیشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سختدریزۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو یې 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل که د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالته هم نه و رسېدلی.
ما یو آواز اوچت کړو په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دی نو ما سره په دې کې تعاون وکړه او غواز چې کوم دی نو لا جاری دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې غواز زمونږ چې کوم دی نو په مخکې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.1 فیصد خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګلا په دې تور پیښور کې ونیوله چې جعلي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذابو سترګو شربت ګلا په 1998 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهوره شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر د ریلیز شربت ګلا او برینګ شربت ګلا هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګلا د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړ. د ټولنیزو مطبوعاتو د کاروونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2018 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چای والا تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډېر مشهور شو. د ټویټر او انسټاګرام ویبپاڼو کاروونکو د راشد خان تصویر د چای والا هیشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چای والا سره په ټلویزیونونو مرکې وشوې او په فلمونو کې ته د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکي سینن ټلویزیون د هغه په اړه د یو رپورټ په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅکله نور چای خرڅولو ته مجبوره نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان او افغانستان کې په کروڑونو پښتنو سیخ لیکوالان وایي د پښتو کتاب چې خپور شي د لسرو جلدونو زیات نه خپریږي او پاغې کې هم زیاتره وړیا ډالې کیږي. د پښتو کتابونو بازار له پخا راهیسې سوړ و چې اوس ښایي د ټولنیزو رسنیو له کبله هم تاواني شوی دی. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنګونو او وحشت نه ډکې وې، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولس ته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري او پښتون شاعر یې د خپرولو لپاره له پیړیو راهیسې کار کړی دی.
ټولومن د امن او د مینې منابیان پاتې شوي دي. نو زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنی 99% د برداشت او 1% د صبره لمن رانی.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وای د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافی مواد موجود دي.
زمونږ د سیمه چې زمونږ د منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ ته په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د پرمختګ واحده لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپله باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي. د دې سرونه چې دی هغه د صبر خبره کوي. دا کله هم چې کله چې یو تار بې صبره شي ناقراره شي نو هغه بیا ښه ساز نشي رسولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځینو اوسمهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال خال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري.
جو فلمونه داسې خاص موضوع باندې جوړ کړ چې هغه د دې معاشرې او د دې دایدې نه په دې دغه کارونه کېږي او کېده کنه هغه هغه فلمونه چا ونه کتل په هغې باندې چې دې تقریبا نو تو هغه چې بد بدین روپۍ مو لکې دي شور نم پکې خلاص شو اصل پټې مټې وغې نم پکې خلاص شو او دې خلکو هغه فلمونه ریجیکټ کوي نه کتل. زمونږ دا زمونږ طرف نه چې کمی استاد څنګه د برداشت خبرو وګڼو مونږ زمونږ طرف نه دا کوشش کیږي مونږ خښې جوړ کړو چې د عوامو کې دا یو سبق دي ته ملو شي.
خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت ښکلي داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې په کې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعدالله جان برق، امان الله ناصر، نورالبشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نن لند خبرونه اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د چین او پاکستان د مشرانو چارواکو تر ملاقاتونو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د دواړو هیوادونو مشران به د ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکو پیاوړي کولو لپاره ملاقاتونو ته دوام ورکوي. دا اعلامیه یو لس پاڼې ده چې د وزیر اعظم عمران خان چین ته د 15 ورځنی سفر پر مهال خپره شوې ده. د پاکستان پولیسو نن په سرحدونو د هغو مظاهره چیانو خلاف د تشدد عامو خلکو ته د تاوانونو رسولو لارو موټرو او ودانیو ته د اورونو لګولو تورونه درج کړي دي چې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا نه خوشې کړل شوي. آسیا بیبي خلاف یې په مظاهرو کې برخه اخیستلې او سرکاري او شخصي املاک ته یې نقصان رسولی دی. د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا خوشې کړل شوي آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح له برتانیا، امریکا او کینیډا د سر پناه درخواست کړې ده. ویلي دي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهدې وروسته د ده د کورنۍ د غړو ژوند په خطر کې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. له ځایي مشرانو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ یې د خلکو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. ولسمشر غنی په دغه وخت په خپله وینا کې یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د تشدد لاره پرېږدي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي فوجي چې تیره ورځ په کابل کې ظاهرا د یو افغان عسکر په حمله کې ووژل شو د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اردن ښاروال وو.
زرګونه ایرانیان نن په لاریونو سره په 1909 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت نیولو کلي سلمان سي د مظاهره چارو لخوا په دغه کال د امریکا په سفارت برید د دې سبب شو چې واشنگتن له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې ختمې کړې. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او د امریکا خلاف شعارونه ورکول او د شام د جګړې له امله پیدا شو کورنیو ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رکوان په نوم کیمپ کې پرتې وي مرستې رسول شوې.
لنډ خبرونه هم د فرخنده اسد نوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږه نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیس اجمل د خبرونو ویاند فرخنده اسد تکنیکی همکار نگین صادق پور او د غسی ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.